د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربای هم نه کې پیرتهونه او هلي می قبول کړئ د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د یو ریپورت ترڅنګ هفتوار خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو په دویم نیمای کې نه په نیغه د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده صدې درته وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتکی تیر ورځ افغان طالبانو په کابل کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په یو غونډه کې ویلي باید نړیواله ټولنه د افغان ولس سره مرسته وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جرمني کې د افغان کډوالو پر مسله خبرې کوي د خبرونو تفصیل افغان طالبانو د سپتمبر پر ومه خپل سرپرست کابینه خپل نوې نگران حکومت اعلان ک د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې ویل چې مولا محمد حسن اخوند به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي د اعلان لمخې مولا عبدالغنی برادر به د مولا خوند لومړی مرستیال او مولوی عبدالسلام حنفی به د مولا حسن دویم مرستیال وي سراج الدین کانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د خارجه چارو سرپرست وزیر مولا یعقوب د دفاع سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیک د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شو دي د کابینه په فهرست کې لګ تر لګه دوه غړي د ملګرو ملتونو یا د امریکا د ترهګری په تور لیست کې هم شامل دي پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه رابلل په دغه انلاین غونډه کې د چین تاجکستان ایران ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي او په موجوده وخت کې د افغان ولس مسلې له پامه ونه غورځوي قریشی دا هم ویل باید ملګری ملتونه او د بشري مرستو نړیواله ادارې په موجوده وخت کې له افغان ولس سره مرسته وکړي په دا غونډه کې د افغانستان پر بدلیدونکو حالاتو او د دې له وجې ګاونډي هیوادونو ته پر ممکن امنیتي چیلنجونو هم خبرې شوې دي د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف دوی د سپتمبر له دویمې راهیسې په احتجاج دي د صوبې د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیې مشر جمشید خان د سپتمبر پر اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د روانې میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې د ټولو کلاسونو بایکاټ کړی او له اوومې نه یې آنلاین کلاسونو اخیستل هم بند کړي دي نوموړي تور ولګوه چې حکومت د بورډ آف ګورنرس یا بیوجي د پالیسۍ لاندې د کالجونو نجی کولو ته لاره برابروي بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو لوړ زده کړو سلاکار کامران بنگش پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به هر کالج ته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي او تمه ده نن له استادانو سره پر دغه مسله خبرې وکړي تاسو مشال راډیو ته غوږی د پخوانی جهادي کمانډان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وای چې پنچیر په بش پر ډول سکوت شوي نه دي خاغلی مسعود چې پرون یې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې ویغونډه ته خبرې کولې وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده نوموړي ویل داسې فکر م کوي چې که طالبانو سړکونه ونیول نو پنچیر یې هم نیولې دي او زیاته کړه چې د دوی زرګونه جنګیالي په دره کې موجود دي د ملي مقاومت جبهه وایي چې د کابل په شمال کې په پنچیر باندې د طالبانو د کنټرول خلاف مزاحمت جاری وي بلخوا طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر یې نیولې دي او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر اتمه په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې ښکیل دي چې تیره میاشت په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته له خپل هیواده وتلي دي بلینکن د سپتمبر پر اتمه له قطره د جرمني په رامسټین کې د امریکا پوځي اډې ته روان شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سپتمبر پر اوومه په کابل کې د خپل سرپرست حکومت اعلان هم وکړ دا تر دې دمه د مشال خبرونه
Thank you. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته فرخندا صد د سات خبرونه وړاندې کړل. په دې غړی کې اول نیمای کې درته یو دوه ریپورټونه وړاندې کوو، ورپسې تاندې هلي خبرونه ده، او بیا د نیمای نه پاس د دې غړی د نیمای نه پاس یعنی دویم نیمای کې نیخ په نیغه د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي. خو اول ورزو ریپورټونه ده. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د روانو حالاتو له وجې اندېښمن دي. دوی د مشال ریډیو له افغان څانګې سره خبرو کې ویلي چې له مخکینی حالاته اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی. دوی زیاتوي چې له تېرو دوو درې اونیو راهیسې سلګونه رسنۍ بندې شوي او د پام وړ شمېر خبریالان له افغانستانه وتي دي، خو طالبانو بیا د خبریالانو خوندیتوب او د اطلاعاتو لاسرسي ته ژمنتیا ښوولې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال سبی الله جهان مر
ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کیږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې یا مثلا ځینې همکاران دې موږ نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چې تاسو وهل کیږي وسایل ته اخیستل کیږي، دا یو لویه ستونزه ده. د اوس لپاره
د جهانمل په خبره راتلونکي نظام باید شر تر ژره د رسنیو خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو ویشت ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پرېښود. په کابل کې د بی بل خصوصي رسنۍ خبریال سید عمر سحر بیا روانو حالاتو سخت بیرولی، وایي چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ژر له منځه تللی شي.
وروسته له هغې چې طالبان په ټول هېواد واکمن شوي، د هېواد په ډېر شمېر ولایتونو کې، البته په ټولو ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوي او د هغوی زرګونه کارکوونکي بېکاره شوي. په پلازمېنه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف به یې په کور دننه د همدې مارکېټ او بازار څخه پوره کول، له بده مرغه چې اوس له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبریالانو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
اسلامی امارت د بیان ازادي تجمن د البته په حدود او چوکاټ کې سي ملي او اسلامي ارزښتونه دي، هغه ته پام پکې سوي وي، توهین او تحقیر د چا پکې سوي نه وي. نور د رسنیو په مخ کې هیڅ خنډ نه ده موجود.
د طالبانو د مطبوعاتو د غړي وي هغه رسنۍ چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوي، بلکې خپل رسنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نوموړی ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنۍ ته خنډ موجود نه دی او دوی کولی شي د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د لوبو یو ریپورت. راتلونکي میاشت کې د شروع کېدونکو 2020 شلوریز نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره پاکستان په 6 ستمبر خپل د 50 لوبغاړو ډله اعلان کړه. د اعلان لمخه بابر اعظم به د ټیم کپتان او شاداب خان به د مرستیال وي او محمد رضوان به وکټ کیپر وي. د پاکستان ځینې پخوانی لوبغاړي په دې انتخاب خوشاله نه دي، خو د ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم بیا وایي چې د ټولو لوبغاړو انتخاب د اهلیت په بنیاد شوی. تفصیل د اسرار مومن په ریپورت کې اورو.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شلوریزا کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې ندی اخیستي، لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاسی بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي، لکه د پخواني کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یوه میاشت مخکې یې د انګلینډ خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یوه میاشت مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربیره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید له نړیوال شلوریز کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا؟
فخر تا سپر ریزرو کے وہ ساتو نو داز مال پارا ڈیرا دا حیرانی خبر ادا هغه ډیر خ بیټسمن دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر خ رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره خ جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب خ خبره نه ده. کله برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوب نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کې دی شو.
د
پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزا کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوې لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په 10 خپور شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی. نوموړی وایي شعیب ملک تاسو وانخیستو او اعظم خان ته مو لومړیتوب ورکړو. زه اعظم خان ته احترام لرم، خو په میډل آرډر کې تاسو ته داسې لوبغاړي په کار وو چې میچ بچ کړي. او هغه شعیب ملک دی. وهاب ریاض ښه بالر وو، هغه نه دی اخیستل شوی. شنواز دانی د پاکستان راتلونکی دی، باید هغه ولوبول شي. هغه ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلی شي او په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلی شي. بلخوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي، اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره خلو بنه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم ښه نه وه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شلوریزه کپ کې ښه لوبه وکړي. محمد وسیم وایي اعظم خان، آصف علي، شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي ټوئنټي میچونو لپاره ډېر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیز بالر هم دی.
زه دا منم چې د دوی کارکردګي هم ښه نه وه، خو د نورو لوبغاړو کارکردګي هم هغسې نه وه. نو بیا موږ دا فیصله وکړه چې کوم لوبغاړي په دباو کې ښه لوبه کولی شي نو هغه مو په ټیم کې شامل کړ، لکه چې د کوم قسم بالینګ امکان دی نو د هغې مطابق موږ آصف علي، خوشدل او نور لوبغاړي واخیستل.
د سپتمبر په 6 د نړیوال شلوریزا کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالینګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا رسول هغو هم ده چې په 6 اگست د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړه چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمین څوکۍ لپاره نومولی دی. ټاکل شوی چې د 10 شلوریزا نړیوال کرکټ کپ سیالۍ د روان کال د 10 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو کوربتوب یې هندوستان کوي او پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تطبیق کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی د روانې غړې په دویم نیمای کې درته نیخ په نیغه د مشال ترن هلاندې بحث هم وړاندې کوو. خو دا غینه مخکې خپل هفتوار خبرونه تاندې هیلی لرو چې تاسو لپاره هر ونه زمونږ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوریدونکو په تاندې هیلی پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. واک د پښتنو خزو د سیاسي او ټولنیز پرمختګ او د ادبي او کلتوري حلو ځلو یو تحریک دی چې په پاکستان او افغانستان کې ګڼې خزینه غړي لري. د نن په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د واک تحریک غړي د افغانستان حالاتو ته څنګه ګوري. واک تحریک په کوټه، پېښور او کابل کې خزینه غړي او مشران لري. دې تحریک په پېښور او کوټه کې غونډې هم ترسره کړې دي او غړي په تیرو وختونو کې کابل او پېښور ته هم تللي راتللي دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ واک په کابل، خوست، ننګرهار او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم غړي لري. موږ په دې پروګرام کې د واک یو څو غړو سره د افغانستان د وروستیو حالاتو، دغلته د طالبانو د راتګ او د دغې وچی تخزو پر کار روزگار او د جنکو پر تعلیم اثرات ته په دې پروګرام کې کتنه کړې ده. د واک تحریک یو غړي جینا هم ده. جینا له افغانستان سره تعلق لري او دا مهال په پېښور کې ژوند کوي. هغه د پېښور پوهنتون په سایکالوجي کې زده کړې کوي. جینا وایي دی غوښتل چې د خپل تعلیم پوره کېدو وروسته افغانستان ته ولاړ شي او هلته د ذهني صحت ښه ساتلو لپاره کار وکړي، خو ټول ارمانونه یې داسې پاتې شول.
انته یو ډیر خاص ځای ورته ورکول کېده، ډیر ښه جواب ورته ملاوېده، ډیر اهمیت او ډیر ویلیو وه لکه نسبت دې ځای. هلته په ګورمنټ کې، هلته په پرایویټ سیکټر کې، په ګورمنټ سیکټر کې ټولو کې ډیر ښه هغه ورته ورکول کېده. مونږ دغه امیدونه لرل چې مونږ به زوره دې ځای نه که د انډیا کې کوم افغان مهاجرین وو که پاکستان کې وو، دوی ټول همدغه هیله وه چې مونږ به یو ځای ته ورسېدو. مونږ به ځو او ډیر زمونږ تلیم دي هغه شفټ شول دې ځای نه فیمیل او هغه هلته جاب واخیست. نومونه امداغه تمه چې مونږ التزو نو دا هر څه په یو ځل باندې چین شو. نو دا که مونږ چې څنګه خپل آینده کته، مونږ خپل مستقبل څنګه ښکار کېده چې دا به هغه به یو رقم خوبونه مونږ کتلی وو خزه په هیڅ باندې. ځکه چې مونږ ډیر ډاډه وو د خاني حکومت نه چې مونږ ته خدای هر څه راکول کېږي، مونږ ته اپورچونټیز راکول کېږي، مونږ ته چانسونه ډیر دي، دا به وشي دا به وشي. خو هغه هر څه یو دم باندې لکه مات شو.
جینا وایي کله چې طالبانو د اگست پر 15 کابل ښار ونیو وو، نو د دې ټوله کورنۍ په افغانستان کې د خپل خپلوانو لپاره پریشان وه.
چې هغه ورځ هغه شپه چې سهار کابل کې وو، کله هغه شپه باندې خپل کزن څلته دي تر ما د هغه په میسجز واتس اپ کې خبرې کولې. نو هغه ما ته وایي چې جینا ته بالکل زموږ پښتنه نه کوي، په موږ باندې ډېر سخت حالات دي. لکه هغه چې کوم ورډینګ دی الته کول خبرې میسجز لیکل، دلته زما وخت ورسره اتوماتیکلی روانې وي. زه دې حالت ته رسېدلم چې ما ویل چې دا زړه مې او چې زه په چغو چغو وشه و یو رقم شپه ده، ډیره سخته ده، بجلی نشته ده، تور تیاره ده، یو رقم خاموشه ده. لکه کابل کې تقریبا 100 میلیونه خلک اوسیږي، د ټولو ولایتونو نه راغلي کابل کې میشته وو کنه، ځکه چې کابل چې وو هغه د کیپیټل ده د افغانستان. نو دلته راغلو وو هر همیشه ډیر شور شور دا وی کنه، د هغه ایبن د حکومت کوم ګاډي دي، د هغه اوازونه وی، د عام خلکو رش وغیره وی. و دا ځل دا رقم شپه ده، هیڅ کوم تخکار نه داسې کیږي نه کنه، چې په دې کورونو کې په ژوندې سوپی په دې خاطر بل ژوند بي په دې خاطر کې بسوکي. ایون د یو مرغۍ اواز مونږ ته نه راځي، وای مونږ زړونه چوي چې دا څه رقم وخت دی، آیا دا قیامت دی، دا څه دی؟
د جینا غونتې په پېښور کې ژوند کوونکې کندي صابۍ هم ده. کندي چې د واک تحریک یوه مشره هم ده، وایي په افغانستان کې د جینکو تعلیم او روزګار په ښه کېدو وو او په دې اړه په خلکو کې پوهه هم له پخوا زیاته شوې وه، خو حالات یو ځل بیا بدل شول.
صرف نه خو مونږ ټولې پښتنې ښځې اندېښنې ډېرې زیاتې لري، ټول
افغانان دی او ناامیدی کې دي، ځکه چې مخکې هم د دې دور حکومت کې ښځې خو بېخي اګنور شوي وي، هغه د ژوند د ساحو نه ډېر لرې ساتل شوي وي. اوس هم هماغه حالات دی که موږ وګورو کندهار کې دوی خوافه وي، کندهار کې چې دوی ننوتي وو هم هغه ویډیو کنیسته په سوشل میډیا شته، هغه خلک ګوري افغانستان کې ټولو کتلي. نو دغه یو ویره ده، هېڅوک چې کابل کې دي لکه تو اطرافو نه ټولو ځایونو خلک لاړل وتښتېدل کابل ته، دا ښځې چې حکومت سره کار کول پخوانی حکومت سره هغې ټول کابل په دوی کابل کښې هم داسې ځای کښې نه پاتې کېږي چې یا خپل په فونو خبرې نه کوي، داسې ځای کښې نه پاتې کېږي چې هغه چا ته معلوم وي چې د دوی ایډرس هغه نه شي دوی ته ونه رسېږي. یو ډېره زیاته ویره ده ښځو ته، سړو ته هم، سړي هم خپل کورونو ته نږدې کار یو فوج آرمي کښې کار کړی، هغوی بالکل پټ ګرځي.
د اګست پر 13مه د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یا یو این ویمن پر خپله ویب پاڼه ورکړي، دوی به په افغانستان کښې د ښځو او جینکو پرمختګ او د دوی د تعلیم او کار روزګار لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. خو په پېښور کې اوسېدونکي کندیسا پی وایي له افغانستانه هغه ټول سړي او ښځې په وتو دي چې کومو دغلته کارونه کول او یا یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وي او په مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارونه کول. د کندي په خبره له افغانستانه د ذهینو او قابلو خلکو وتل به هلته یوه خلا پیدا کړي.
تعلیم نه لرې پاتې شوي وي، دوی ډېر زیات فکر کړی وو ښځو ته. یو ډله رپورټ سایز جنکو چې دوی ډېر زیات هغه یې تشویق کړي، هغه یې مخکې کړي، ټولې نړۍ ته یې وښودلې. هغه جنکۍ اوس چې هغوی بهر لاړل، یو خو افغانستان نوی نوی په خپو تړو تعلیم یافته نسل پیدا کړی وو، هوښیار خلک پیدا کړي وو پوه. هغه اوس په دې جنګونو کښې موږ چې ګورو دا نورو ملکونو ته لاړل، یو خو دا به ډېره غټه هغه یې افغانستان ته چې بیا به یو خالیګه پیدا شي.
فور ټلویزیون چینل د اګست پر 14مه په خپل یو ځانګړي رپورټ کې ورکړي چې افغان نجونه او ښځې یو ځل بیا د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ شوي دي. که څه هم طالبان وایي دوی به د شریعت په رڼا کې ښځو ته د کار او تعلیم اجازت ورکوي، خو د بشري حقونو ادارې داسې اندېښنه لري چې دغلته به یو ځل بیا نجونې له سکولونو او ښځې له کاره منع کړل شي. کندي صاحبه یې په اړه وایي
ډېر زیات اشرفانی ډېر زیات کوشش کړی وو چې ښځو ته په هر ولایت کښې دا اعلان کړی وو چې په کار دی هر ګورنر یو ایډوایزره ښځه ولري، چې دا هم کله مخکې نه وو شوی، دا هم اول ځل لپاره وو. دا خپله ښځو لپاره ډېر یو ښه هغه وو چې د ښځو به څه ضرورتونه وو، نو ولایت کښې چې ګورنر ته به نه تلل، دغه ښځې ایډوایزرې ته به تلل، دوی به ډېر زیات ستونزې د ښځو هغه حل کولې. هغه ټول سیستمونه هغه ګورنران یې ټولې همدا اوس څوک په افغانستان کښې پټې دي، څوک ووتلې لاړې بهر لاړې. نو یوازې نه ده، هغوی سړي هم د یو ګورنر یې خاون وي چې وایي ماته یې فون کړی وو چې زه ته مې کار ته راغلې نو ژوندی دې نه پرېږدم، ته دومره بې غیرت وې چې تا دې ښځه پرېږدم چې کار وکړي،
د واک تحریک یوه بله غړي له اورکزو سره تعلق لرونکي پښتانه اورکزی هم ده. پښتانه وایي د افغانستان د حالاتو اثر به په قبایلي ضلعو هم وي. د نوموړي په خبره قبایلي ضلع له وړاندې نه د تعلیم او خاص کر د جنکو په تعلیم کې په وروسته پاتې دي.
زموږ اصل په ټولنه کښې د ښځو تعلیم چې کومه کچه ده دا کمه ده، خو بیا چې داسې صورتحال وي دا حالات نو دې کې به لا هم زموږ د تعلیم چې کومه کچه ده دا به لاندې وغځي. زموږ د ښځو د تعلیم داسې نور ډېر په اړخونو باندې به د ښځو زیان وتېره نتیجه کښې موږ وګورو، ډېر زیات د ښځو نقصان کړی ده. او چې موږ په دغو 15 کالو کښې موږ ښځې کوم پرمختګ کړی دا به زموږ
تاسو مشال رادیو ته غوږی.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د واک تحریک غړي په افغانستان کې روانو حالاتو، دغلته د طالبانو راتګ او د ښځو او جینکو پر ژوند د دې اثراتو ته څنګه ګوري. پر ټولنیزو رسنیو د افغانستان یو شمیر خزینه فعالانو، خبریالانو، سندرغاړو د خپل وطنه د وتلو خپله کیسه شریکه کړې او له نړیوالو غوښتي چې باید په دغه هیواد کې د ښځو مسلو ته پام ورکړی شي. وتلې سندرغاړې آریانا سعید د اګست پر شلمه په خپله ټویټر پاڼه ورکړي چې له هیواد وزي خو هیله لري چې نور وطنوال یې په سوله کې ژوند وکړي. نوموړي همداشان د اګست پر 1 لیکلي، آیا داسې یو بل هیواد شته چې موسیقي پکې حرامه ګرځول شوی وي؟ بلخوا په پېښور کې اوسېدونکي جینا مشال ریډیو ته وایي د افغان مېرمنو ژوند یو ځل بیا له تیارو سره مخامخ شو.
حتی د په چې اوس د مرګ سره مخامخ دي کنه، هغه سوشل اکټیویست چې دي موږ ورته مدني فعالان وایو، خبریالان وایو، د مختلف پروګرامونو والا وایو، په دا کې موږ وګورو دې بالکل ژوند په خطر کې دی. بیا دغه برخه ته زر اعظم کړم، د افغانستان د هنري برخه چې کوم ده کنه، هنرمندان چې کوم دي، که دومره توجه ته دې پورې چې هنرمندانو ته شوی وه چې تاسو بخپل هم کتلي چې په کوم سویه باندې هغوی هلته سنګینګ کول، څه رقم سندرې ویل، څنګه سټیجز و، څنګه هغوی ته پرفارم، لکه هغه دوی ته څه موقعه برابر شوې وه، هر څه پر امن و. نو هغه څومره خلک سنګینګ طرف ته تللي و، خپل شوقونو طرف ته، ځکه دا هم یو شوق دی سنګینګ، هغه هر څه خاورو سره سم شو.
د واک تحریک هغه غړي چې افغانستان ته تللي دي وایي هلته موجوده حالاتو اندېښمن کړي دي. امرین چې د کوز دیر یو اوسېدونکي دی، د واک تحریک یو غړي هم ده، د روان کال په پیل کې په خپل هم کابل ته تللی او هلته یې د سولې په یو کانفرنس کې ګډون هم کړی و. مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې ښځو ډېر پرمختګ کړی و او د طالبانو له راتګ سره به د جینکو تعلیمي شرح یو ځل بیا ټیټه شي او دوی به له روزګارونو نه منع کړل شي. اوریدونکو مونږ په دې اړه د واک تحریک ته یوې مشرې او د خیبر پښتونخوا د یوې سیاستوالي جمیله ګیلانی سره هم خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې دوی د افغانستان موجوده حالاتو او دغلته د ښځو ژوند ته څنګه ګوري.
افغانستان د دې تکلیف نه تیریږي، جنگ مسلسل جنگ، او اوس د تیرو شلو کالو نه لږ کومتې دا یو اداره شوې وه، زمونږ اداره ویلو شو، ځکه چې هغه منځ کې چې وفا لکه غونتې راشي د دنیا نظر لا د افغانستان نه دی هغه شوې. دنیا هغې دپاره چې کوم سوچ کوي هغه یو ډېر نیګیټیو سوچ دی، هغې نه د جنګ میدان جوړ افغانستان خپل خلکو نایک ساتھی منگوائے شو پکشتہ دل لگ دے بلکہ رشتہ دے پکے آؤ خود دنیا چکن داغے پر پالیسیاں دی مین شدا دے آگے کہ امریکہ ہم دا آگے کے نور تکڑا ملک نم دی ہر سو کے خپل خپل فائدے آتے.
جمیلہ بی بی حال تا افغانستان کے دیوی عام خزی پر جون بانے دی اثرات تا سنگ گوری چی زیادہ رپ زرگونو کورنائی دا وقت دا کڑوالے سر مخامخ چی دیر خلق کڑی کوی
تا سیدر جی چی دی بی اثرات چی کم دی جنگ اثرات دی تول نزیاد بخج رازی زکر چی اگر یہ زیاد دا ماحول کیسی لنگ تنگ جن دی داخل او چی بی کور شین و بی کور خو دی دی خود لاندی چی زبکا نئی ساخت لکن نو آغا تکلیف و آغا کدی تو پاکستان کی مہاجرت کو کدی زمین دا انٹرنل دا کم خلق آغا شو دی جنگو دا گلاسا تکلیف ماخال دنیا کے بہم داتی افغان افغانان نوری دنیا فرق دا افغانستان داتی سر دیر ادیشوا دیر ادیشوا داسی مینج مینج کے امن وقفے منگا پھر آتی منگا لیڈر افغانان سے جانان سے ابھی مشورا ڈسکشن کھولو ابھی مشورا علمی اور ادبی خبریں کھول
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه. اوس زه فرخند اسد لتا سنا اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان طالبانو د سپتمبر پر 8 نیټه د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. طالبان چې کله د اگست پر 15 نیټه کابل ته ننوتل، نو له دې وروسته د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونو په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د بیلابیلو هیوادونو سفرونه وکړل او د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. په دې خبرو کې به نوموړي زیاتره ټینګار پر په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو کولای، خو چې طالبان نو خپل کابینه اعلان کړي نو په دې کې ټول د دې ډلې مشران شامل دي. پښتانه دا چې طالبانو اعلان شوې کابینه د پاکستان او نورو هیوادونو د توقعاتو یا هیلو برعکس ده. دا نور پښتنې د مشال ترالا دی بحث کې سیړو. میلمانو مو په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او په پېښور کې خبريال او څېړونکو مشتاق یوسفزادي. د خبرونې په اوږدو کې د جمعیت اسلامي د مشر سراج الحق، د پاکستان مسلم لیگ هنون د مرستیالي مشري مریم نواز او دارنګ د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر زاهد خان نظرونه هم دراورو. خدا وخت را سره دواړه میلمانه د ټلیفون په لاین دی. ډاکټر سفرارس خان صاحب او مشتاق یوسفزی صاحب، تاسو دواړو تار کله وایم؟ مننه مشتاق یوسفزی صاحب، تاسو په اجازه کزار ډاکټر صاحب ته ورسم. مننه ډاکټر صاحب. سوال دا دی چې په افغانستان کې بدلونونه راتلو، 15 اگست څخه وروسته یو حکومت نو موجود دی، یو انتظامی و، خو طالبانو یو حکومت اعلان کړی دی. بهرحال دا به مخته کتل کېږي، څوک یې مني څوک یې نه مني، خو د طالبانو خپله کابینه ده. سوال دا دی چې پاکستان ډېر وس، یعنی دا پالیسي دا وله معلومه پالیسي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پیچې مرادې. شاه محمود قریشي دا خبره هم کړې وه چې یوازې پښتانه نه بلکې په دې کې نور قومونه او په هغه ورځو کې یونس قانوني او دغه نور ټول چې د شمال د طرف خلک دغه راغلي مو، نو اوس چې دغه اعلان شوی ده په دې کې داسې ښکاري چې دا یوازې د طالبانو مشران دي، یعنی هغه ټول شموله رنګ په کې کم دی. نو ستاسو په خیال باندې دا د پاکستان د پالیسي برعکس ده که نه؟ له دې سره هم عکس ده.
مالا داسې لګي چې کم تعریف شاه محمود قریشي کولو د وسیع البنیاد حکومت اغم ناکافی ہو. وسیع البنیاد حکومت مطلب دا نمی چې هغه کې صرف چې د هر قوم او د هر نسل او هر قبیله یو کس چې هغه خپل آواز لري که نه لري، کسانو سره یې که نه می، منتخبی که نه منتخب، هغه پکې شامل کړی شي، بلکه وسیع البنیاد حکومت مطلب دا وی چې هغه خلک چې خپل قوم قبیله کلاس جینډر د ټولو کې ذیل لري، یعنی هغه کې د مختلف مکتبه فکر خلق، قانونو خلق، د طبقاتو خلق، د جبو خلق، د لسانو او دین علاوه چې لکه چپ لاس والا او ښي لاس والا او سیکولر او مذهبی، دا ټول شامل هغه د وسیل بنیاد ویل کیږي. نو یو خود شاه محمود قریشی خپل تعریف چې د دې وسیل بنیاد حکومت ډېر تنگ او لنډو، او بل د طالبانو تعریف چې د هغه نوم لنډو تنگ دی. او وجه دا ده چې شاه محمود قریشی دی پاکستان کې دن خپل چې کم دې دی حکومت کوي، دلته هم دی وسیل بنیاد حکومت نه رغی نه جوړ کړی دی، دلته هم چې دی نور مکتبه هاي فکر والا کم خلق دی، اغیلا یا هندوستانی ایجنٹ وای، یا وتا افغان ایجنٹ آئی، یا ورتا امریکایی ایجنٹ وای، یا تو بلچا یا ففت کالمسٹ وای دا سے. او دکشان افغانستان کے چکم کسان اس وقت لالو نو دا خپل هم د دی هاغه مکتبه فکر خلق دی چې ځان نه علاوه هر یو ته دی کافر وای، هر یو ته خائن وای، هر یو ته بد دیانت ای، خزو ته خوړو کشمیر کې کشمیری هغه نو ځکه دا د نه صرف د پاکستان د توقعات برعکس تا بلکې د پاکستان پل کار هم داسې ماته داسې ښکاري پاکستان هم دا زبانی جمع خرچ لپ سرویس خبرې کولې پاکستان خپل خپل ملک کې د نوم چې دی یو کثیر قومی او یو کثیر لسانی او کثیر الخیالات والا
مننه ڈاکٹر صاحب تاسو ته بیا هم را سم تاسو نظر څه دی مشتاق یوسفزی صاحب چې کومه کابینه طالبانو اعلان کړی دا هغه د پاکستان چې کومه پالیسی و د ټول شمول خو ډاکټر صاحب بیا هغه تشریح کړي چې هغه هغ شکل کوم دی وایي چې ډېر تعریف یې تنگ دی خو بیا هم چې کوم دغه تنگ تعریف د ډاکټر صاحب په وینا دی هر تعریف چې وو د هغه په حساب د پاکستان لغې پالیسی سره مهنګ ده یعنی هم هغه سی وسو
مهربانی کا کم صاحب زما په خیال باندې په خپل باندې هم طالبانو داسې غوښتل چې داسې حکومت مخې ته راوړي چې هغه د دې ریجنل قوتونه لکه پاکستان ایران قطر چین روس او ترکیې نه علاوه نورو دنیا نور ملکونو دي هغې ته هم قابل قبول وي ځکه چې طالبانو دا ځل خیال دا دی چې دوی یو ډېر اوږد اننګ کلاوي دوی داسې نه دي راغلي چې بس
د اوږدې مودې لپاره
راغلي بیا به دوی الیکشنو کی او بیا به دوی ځي داسې نه ده هغې نظر چې دی نو هغې اوږد دی هغې غواړي چې پرده کې پاتې شي او بیا افغانستان ته نور سفره نه شي د نور سره مطلب دا چې دکه هم دوی وي او دوی حکومت کوي نو زما په خیال باندې هغې دا غواړي بیا دا هم ورته پته ده چې سر یې په ځان له هغې حکومت نه شي کولی چې تاسو سره د نړۍ مدد شامل نه وي د خلکو له سره تک نه وي خلک د سره کاروبار نه کوي نو همدا وجه ده چې هغې دا غوښتل چې داسې پیسس پکې راولي چې هغه د نړۍ سره کمیونیکیټ کړي د هغې سره خبرې کولی شي هغې ته قابل قبول خو بیا دلته په طالبانو کې هم د طالبانو د لیډرشپ دا مجبوري ده چې یو شل کاله دوی یو پروګرام ورکړی دی یو خاص فلسفه خلکو ته خولې ده ورکړې ده په ذهنو کې ناسته ده نو هغې هم دننه غټ فشار دی لکه تاسو فرض کړه داسې خلک نه راولي نو بیا هغه دننه قابل قبول نه دي دا بیا ته وګورئ چې طالبان څوک دي او خو سپورټ نه لغلي نه هغوی په ورک باندې یقین لري او خو د ټوپک زور دی نو بیا چې په طالبانو کې د چا سره ډېر ټوپک ماران دي ډېر ملیټنټس دي کمانډران دي وسایل دي ډېر خودکشان دي نو هغوی اواز چې دلو ټول مدرون وي او دا یوازې په دې طالبانو کې نه څومره چې هم بیټن بولس وي او د هغوی سره خلک په شا باندې ولاړ دي د هغوی سره ملیټنټس وي د هغوی سره ټوپک ماران وي وسایل وي نو د هغوی اواز په دننه په تحریک کې مضبوط وي د هغوی اواز به هر مضبوط وي تاسو وګورئ جی تاسو وګورئ چې تاسو کې دننه د چا اواز مضبوط وو اوس چې حکومت جوړ شو نو کومې ډلې چې ډېر مضبوطې وې چا سره چې ډېر خلک وو نو هغوی ته ډېرې عهدې ملاو شولې هغوی ته ګورنران ملاو شو
یعنی ستاسو اشاره حقانی شبکې ته ده
بالکل جی هغوی ته وګورئ داسې مولیا کوپ ته وګورئ
خدا د پاکستان سره یعنی مشتاق یوسفزی صاحب چې کومه خبره زما و بیا به زه زید خان صاحب ته ځمه بیا به ډاکټر صاحب ته راځو چې یعنی د پاکستان له هغې پالیسي سره څومره اماهنګ ول ځکه چې دې کې خدا ټول شموله یا وسیع البنیاد خو نه دی نو دا له هغه سره برعکس ده
زما په خیال باندې پاکستان ته دا پته وه او پاکستان د دې خبرې نه ډېر مخکې خبر و چې دوی په طالبانو باندې هغه شان دی کې اصل رسوخ نشي چولی ځکه چې دا سی ګین کړي دا باندې داسه ورشي نو اوس هم پاکستان کوشش کوي چې په دې کله حکومت سازي کې دنه نو څنګه چې نورو ملکونو کوشش کوي چې دا غي لایک مانټ پکې راشي دا غي پکې خلک کینی پاکستان هم داسې کوله اوس ما په خپل باندې دې هدف پر کوشش هم کړی دي او کې دې شي دې ځکه چې دوی خلک اکوموډیټ شوي غي ته پکې ځای ملو شوي په دغه چې معلوماتو نو هغه دا چې طالبان دا ځل ډېر زیات ځان به تر پکړې وو او غوی دا مختل چې د دې ځنه ملکون نه خاص کړ ځان روبسي ځکه چې دنه په افغانستان کې هغه تړې
سمه
او یو ډېر جی
مننه مشتاق سبزی صاحب زه په منځ کې په دې مداخله وکړم زه غواړم تاسو او ډاکټر صاحب نورې پوښتنې مراته جواب کړي او مننه ډېر زه بیا مرازم تاسو ته زید خان د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر دی لاغه زموږ دغه پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان د طالبانو چې کوم اعلان وکړ کابینه نو هغه د پاکستان چې کومه پالیسي و د ټول شمول لاغه سره څومره سمون خوړی نو دا جواب وو
پاکستان چې دا کم وزیرانه او زمنګ استابلیشمنت چې سونه خوشاله دي ندیو په نسبت دا معلومیږي چې دیو په مرزه شوی دی ارسه او دیو دا پر امید دی دیو ته دا مشکلات نه جوړیږي او دیو با دا کی دیو په خیره پالیسی او ماته از یو
نه خوده کی تاسو دا خبره کوي چې دوی خوشاله دي خو د پاکستان په دې طالبانو چې کله کابل ته ننوتی دي لاغه وخت دا پرله پسې پالیسی پاتې شوی ده او لوبینګ هم دې تکړې دي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت وي او کابینه ده داسې وي نو دا اوسې کومه کابینه جوړه ده خو ټول شموله نه ده دي کې ټول طالبان دي نو په دې حساب خو دا د پاکستان د توقعاتو برعکس ده
ګورجی دا د پاکستان بار وینا خو دغه و خو دنه وینا دا نه وه دنه وینا کله هغه دا وینو چې زمونږ د ایسای چې په اتلې و ناسو خو د دې سره به دا مشاورت کړی کنه
طالبان هم وایي او حکومت هم دا وایي چې فیض احمد دې ته تللی و چې هلته د سیکیورټي یعنې د پولی دواړه غاړو ته څه مشکلات دي هغه بحث کې حکومت جوړونه نه وبکي
نو دا خو خیر دا خو د وزیر خارجه کار دی دا خو دغه کار نه دی دا ایسای د چیف کار نه دی یا د جنرل د آرمی چیف کار دی نن که تاسو وګورئ نو د افغانستان چې کوم مخلوط حکومت په کار واغنیشته کړ دی تی نویسته دی ګلبدین تی نویسته دی دغه عبدالله تی نویسته دی دا چې کوم د دوی سره ناس و انور خو پرې د اشرف غنی لاړو او دغه بل صالح چې دی نو هغه خو جنګ روان دی داسې دا چې د افغانستان دا ښکاري او دوی په خپلو کښې هغه رنګ جوړ نه شو ولې چې اول که تاسو خیال یې نو اول نوم راته چې عبدالغني برادر به دغه دا پرایم منسټر هغه ونه شو هغه خو ډپټي کړو نو د دې حالاتو کښې مخکې داسې ښکاري چې دوی په دې کښې جوړه لا هغه رنګ نه ده او نن که تاسو وګورئ په افغانستان کې چې کوم زنانه راوځي او پروټیسټ کوي ان هغه د پاکستان خلاف هم نارې وهي او هغه د طالبانو خلاف نارې دا په افغانستان کښې ډېر غټ بدلون ما ته ښکاري پاکستان خو وایي چې مونږ ته به پیدا کې چې پیدا خو نقصان به مونږ ته خامخا راځي ما ته ښکاري چې نقصان به رسي
دا د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټر زاهد خان خو زه تر دې له مخه ډاکټر صاحب تاسو ته راسم او بیا مشتاق یوسفزي صاحب ته راسم د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق سره مې خبرې کړې دي او هغه څخه مو دا پوښتنه کړې ده نو که یو واره د هغه غږ واورو بیا به زه تاسو ته راسم سراج الحق صاحب زه خو مو دغه پوښتنه کړې ده چې آیا څومره اماهنګه ده د پاکستان له پالیسۍ سره د طالبانو د کابینې اعلان
پاکستان د پالیسۍ په ځای باندې مونږ دا زیات غوره کړو چې داسې فیصله وشي چې په هغې باندې افغانان په خپلو کښې راټول شي او د پاکستان هم یو نکاتي پالیسي ده او هغه ده په افغانستان کښې امن لس کاله نه شل کاله نه دېرش کاله نه څلوېښت کاله تقریبا نیمه صدۍ په دې حالت کښې تېره شوه نو باید دړه نه مونږ دا غواړو چې هلته اوس امن قایم شي او چې په څه شي خبره باندې او په څه شي باندې افغانان په خپلو کښې راټولېږي او خبره پې جوړېږي مونږ به هغې پرشیک کوو مونږ به په هغې شاباشی ورکړو الله دې هغې په خپل کور کښې خوشحاله وي مونږ خوشحاله یو
ډېره ډېره مننه خوشحاله اوسې سراج الحق صاحب ډېره مهرباني
مهرباني
دا و د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق زه ډاکټر صاحب تاسو ته راځم تاسو مخکې خبره وکړه بیا مشتاق یوسفزي صاحب خبره وکړه افغانستان کې بهرحال مختلفې غاړې شکیل وي او هغه کوشش کوي چې خپلې خوښې خلک راسي نو ستاسو له دې خبرې سره تر کومه حده اتفاق دی چې کله دا حکومت جوړونه کې پاکستان به خپل وس کړی وي خو د پاکستان هغسې خبره نه ده منل سوې سل په سله لکه څنګه چې اشاره مشتاق یوسفزي صاحب وکړه طالبانو خپل زور کړی دی او هغه بې طرفه پاتې کېدو کوشش کړی دی تاسو دې سره اتفاق کوئ
زه د مشتاق دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې حکومت کې هغه کسان چې څونه ټوپکې لري څونه جنگجوان لري څونه څخه کې هغې ته پرخه هغې جسې مطابق میلاو ده لکه اکانی نیټورک شو لکه بل شو بل شو داسې غیر مصدقه اطلاعات مشتاق سره کېدای شي زیات خبر وي چې حقانی نیټورک او ملا برادر منځ کښې شدید اختلافات وو نو ځکه داسې ښکاري چې دا ملا را حسن چې دی دا یو کمپرومایز کېنګ دی نو داسې ښکاري دا دې کښې دننه والا اختلافات لا چې دی هغې کښې څه کمپرومایز شوی دی خو د وسیل بنیاد یا ټول شریکه حکومت چې ما در ته بیا وویلو د هغې مطلب دا کرزی یا عبداللہ عبداللہ یا دا خو معمولی خبری دی کرزی خو مونگ تا پتا دا چی آغا دیس افغان صدارت نمخ کی طالبانو نائی وزیر پاتے دے بزور حکومت کے طالبانو دا کشان عبداللہ عبداللہ زور مجاہد پاتے دے دا کشان چی دے دا حکمتیار چی دے زور مجاہد پاتے دے دا طالبانو مجاہد او دیو کی سڈیر لوئے فرق نشتے دے اوڑی روڑی کرے او بللہ دا دیس را دا دی چی دام نا برداشت کی دائم نری شرک کری دینا باہر خلق دے مسیول بنیاد حکومت مطلب داو چی خلقیان پرچمیان وطن پاٹائی والا شولیان افغان ملت داغی باہر چکم دیاسپورا دا افغانانو آغا بیا مختلف شیگانو ڈلے ہزارہ ڈلے چکم چھے آگے کی دعا درے مترکی او کام پرست او مختلف ڈلی دی آگے کی دانا داغی مطلب مسیول بنیاد بھی آگے گنجائش افغانستان کے دا طالبانو وقت کے خوڑوشتان حتیٰ کہ دس ملکوں لگا پاکستان چکم کے دا جمہوریت بنیاد لوئے تاریخ دے وخل کو لوئے جدوجہد کرے دے دبارا ماڈی شکل کے بل شکل کے دلتم دی صرف دا کئی چھ مختلف کامونو جبو یا پارٹیان نہ کم کسان صرف دا دی خبرہ اوری دے اسٹیبلشمنٹ آ کسان پری گری بل نہ پری گری لگا اس بلوچستان کی حکومت تگور ازم پاکستان کے اگر لاس نیولی کسان دی نسی نو تک کشان التی ام طالبان لاس نیولی کسان وم نسید ہزارانا یا ازبیک نا یا تاجک نا چکم چی دے اڑو جب نلری وفاد نلری دستر غسی ناری با اس مطلب نہیں نمالا دسی لگی چی دا پاکستان او دا طالبانو پاکستان کیوں اسٹیبلشمنٹ اور افغانستان کے طالبان داغی ایکسٹینشن دی دوارو جو قسم پالیسی دا یہ تو وہی مونوپلائزنگ پاور اجارہ داری پتاکت بند ساتل خلق چی دے اگا دباوال اور دے خلاف پاکستان کیوں لو اسٹرگل دے اور افغانستان کے لو اسٹرگل بپکاری دادی سے آسان کار میں نے دیشا تھا قبل
سامادا منہ نا ڈاکٹر صاحب مشتاقی سبزی سے تاسو پخال باندی پل یعنی دا پاکستان دا پارا دا طالبانو چی دا کم ساخت یا دا جوڑ سوی دی دا یا دا کم کابینہ جوڑ سوی دا دا دی سر پا تعلق سا تلو کی با پاکستان تا اس مشکل وی یعنی تاسو کی دا تیر حکومت یعنی تیر خیر دا اشرف غنی چکم حکومت تو دا طالبانو خیر رسمی طور باندی منل سوی ندی چمری مشکل بی که دا طالبانو دا کابینہ حکومت چلوی نو پاکستان تا اس سر پا تعلقات سا تلو کی با آسانی وی
زما په خیال باندې پاکستان پاکستان لیڈرشپ دا ځله ډېر زیات محتاط دی او ډېر زیات چې کوم دوه ټویټس راغلي وو د عمران خان نه بیا د شمت پیشي نه دا غ نه علاوه تاسو ګورئ نو داسې ځکه زموږ ټول اسټبلشمنټ نو پالیسي جوړي دا سیاسي حکومتونه ډېر کمزوري دي تکي نو د دې غریبانو هیڅ څه نشته دوی یوازو نشته بغیر ټویټس نه بغیر کولو نه زما دا خیال چې پاکستان دا ځکه احتیاط کوي چې هغه غواړي چې کوم پیسہ دوی کی نو هغه دی یوازې نه کی هغه دا چې ریجنل پاور دی چې کوم شپږ ملکونه دی پاکستان نه علاوه چین دی روس دی
تاجکستان
دی ترکی دی ایران دی تاجکستان دی پاکستان او قطر دی نو دوی دا ول چې دا ټول دوی مشترکه له همدې کې پرست کوي طالبان حکومت ریکګنایز کی نو چې هغه په یو ځای باندې وي دغه چې بل ځل پاکستان او یو ای او سعودي عرب کله دوی ریکګنایز کړي پاکستان ته مشکلات نو اوس په دوی یو به دا ګور چې افغان طالبانو پالیسي سي یاري د ریجن کې داغه په لسی دی داغه د میډیا لپاره د خوځو لپاره د مغرب سره داغه څنګه نړۍ جوړی کینو پاکستان یوازې خپل باندې څه پسل نشي کولی او زما په خپل باندې به انتظار کی ویټن سی دا څنګه چې نور له دنیا ملکونه سره پاکستان ما کې دی ګوري وا چې سبا په دې باندې کم کم دا نه یو کې نه کې چې دوی دا ریکګنایز کړی دی دا اوس دی بل دا څه کار دی زمونږ یاد چې کوم بیان راځي زمونږ پټیشن تاسو ګورئ چې رشید اون د کس چې دی لیکن مقصد سره دی
د کورنۍ چارو وزارت
دا د هندستان وزارت هغه دا و چې دا د هندستان شکست شو وغیر مې ستاسو مې مله پدې کې ځان نو وی ابل مجه مار ځان په خپل من دشمنان ګوري افغان طالبانو امریکای معاهده وکړه کال پس چې دا معاهده شو چې موږ به تاسو برازې په حکومت کې تاسو سکت مطابق روانو نو پدې کې دا غیر شکست شو وا نو په کار دا ده زموږ د زیاتو د خپل خلینو زموږ د خلکو بیانونه په خپل باندې موږ ځان مسؤلیت ګورو دا چې نن اوس په افغانستان کې ظاهری کی خلق روزی او وچ مو مچ د پاکستان په صد باندې ری وی دا زیدی بیا پانو د دې باندې پوجا باندې وی
چا مننه دا تاسو ډیره مهمه نکته ته مشتاق سې سب دغه مزما سوال وک تاسو دا خبره وکړه که تاسو ته دواړو اجازه وی یو اعلان به واورو بیا به زراسمه بیا بحث ته
درو
روان
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مستقل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. تاسو د مشال ترنا لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړ یې کوربه یم او د طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشریخ په سرپرست کابینه اعلان کړی ده د پاکستان او نورو هیوادونو د غوښتنه وه چې هلته د ټول شمول حکومت وي خو چې کومه کابینه جوړه سوې ده په هغه کې ټول د طالبانو مشران دي. نو په داسې حالاتو کې پوښتنه دا ده چې طالبانو اعلان سوې کابینه د پاکستان او نورو هیوادونو د توقعاتو برعکس ده او که نه اوسره سمه ده. په دې اړه مو میلمانه راغوښتي په دې بحث کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او په پېښور کې خبریال او څېړونکی مشتاق یوسفزی چې راسره دا وخت د ټلیفون په لاین دي. او په دې بحث کې مو وار له مخه د عوام نیشنل پارټۍ د اطلاعات سیکرټر زاهد خان او د جمعیت اسلامی د مشر سراج الحق نظرونه وړاندې کړي دي. ډاکټر صاحب تاسو ته تر راتګ له مخه به زه دلته د مریم نواز چې د پاکستان د اهم اپوزیشن پارټۍ مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده له هغې څخه د سپتمبر پر اتمه نیټه باندې پوښتنه وسوله خبریالانو وکړه چې تاسو د افغانستان په اړه څه وایئ. زه به غږ در واورم بیا به تاسو ته راشم.
پاکستان
ته پکار ده چې د افغان ولس خوښه ومني. دا ځکه چې هغه یو خودمختاره هیواد دی او پاکستان باید پر دوی د خپلې خوښې فیصلې ونه تپي. مونږ ته د دوی په داخله چارو کې مداخلت کول نه دی پکار. مونږ ته دا کول پکار دي چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه افغانان چې له مودو راهیسې د جنگ ښکار دي بیا ودان کړو. پاکستان دې د دوی په دننه چارو کې له مداخلت لرې اوسي.
پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے. دعوت پاکستان مسلم لیگ نواز مرسیالہ مشرا مریم نواز سی دا سپتمبر پاتم نیٹھا ہے دا خبری آلانو پا سر دا خبر پمال دا پشتنی پا جواب کی چلے دی او پشت سو دا افغانستان پاڑا دا پاکستان پالیسی نو دا دی جوابو. ڈاکٹر صاحب یو بل مهم خبر دا دا چی اکثر کارپون دا ویچ طالبان خیر لڈیرو چیلنجونو سره مخامخ دي او دا چې په نړیواله کچه باندې څنګه څوک مني په ملک کې دننه چې تاسو کوم ذکر کواسته چې هغه کې کم کم مسلې دي د بشري حقوقو مسله ده بیا په کې د ملک اقتصاد چلول دي. له دې علاوه د پاکستان له تناظر زه په دې وایم چې په ولس کې لکه څنګه مشتاق یوسفزی صاحب چې ذکر وکړي چې په افغانستان کې څوس مظاهره کیږي نو طالبانو خلاف هم نارې وي او د پاکستان خلاف هم وي. نو په ولس کې یو ادراک یو تصور یو سوچ دی دا څومره رښتیا دی دا څومره په دې بحث باندې نه کوو. خدا یو شی ستاد چې طالبان چې دی پر هغه یو لیبل لګېدلې دی یو ټیک لګېدلې دی د پاکستان دی. نو دغه سي حالاتو کې د طالبانو د پاره یا پاکستان د پاره دواړو د پاره په افغانستان باندې د حکومت یا د پاکستان سره تعلق ساتل یا د طالبانو حکومت کول څومره چیلنجینګ دی. طالبان بل دې تصور د خلک کانی کې چیروزی
وحی صاحب یو خبره څنګه اوس مریم نواز وویل چې پاکستان ته افغانستان کورنی معاملاتو کې دخل نه دی پکار او هغه ته یو تصور دا ورکول چې اوس پاکستان خپله چې کوم تجزیاتي جوړتیا کم پالیسی وا ختمه کړې ده او دا ناکافي ده. دا خبره اوس چې مریم نواز ته یا تا کسبه خلکو ته کومه خبرې پکار دي هغه دا دي چې انساني بنیادونو باندې پاکستان ته پکار ده چې خپل بارډر خپل علاقې کولاو کی چې کم خلک چې دی افغانستان نه د طالب د یری ترې د لاسا داغي د وال ټکولو د لاسا چې دی هغه راتلل غواړي بابا فوتن پر خودل غواړي اغیلا انساني بنیادونو باندې هغه ته پناه ورکول پکار دي. ویزا اون ارایول ورکول پکار دي که هغه سره چې دی کاغذونه نشته نو هغه ته چې ډوډۍ د پاره او غیر نور بندوبست ته پکار دی. مونږ خبر یو چې افغانستان کې نه صرف بشري حقوقو معاملہ ګډه وډه ده بلکې الته ډېر لوی پیمانه باندې خرچ فراک قلت دی او خلک یې راتره کې وطن پرې خودل غواړي. ماته نن خپل ذاتی طور باندې
سمع سيدي زرالو چه خلق چه دي اغا زنانا سمش فيز ينگ نكي بچانو سرا اغا چه دي وطل غواري اغزنا يرا دا ترا دا او اغا ترخم بادر خاص طولار دي او دي خوا اغا نشي راتل نو دا
یو خدا مسئلہ سو ڈاک سے یو خدا
دا پالیسی ہو خی دا پالیسی ہو خی چه اغا افغان اولس سرا ولار دے تاغی بے خطر جن سر ولار دے آگی اتفاق سر چکم حکومت الیکشن پا نتیجہ کی جوڑی گی بچری خطورا اکونا چکم چی دے اگر ساتی نبیا داتا اثر لری کے دیشی آدروائز امریکیم دا ویلو چی حکانی نیٹورک چی دے اگر ویریٹیبل عام دے دا پاکستان آرمی اور وہ حکانی نیٹورک سرا چی دے اگر وزیر داخلہ دے اور مون تصوروں کی او قتل و بعض اوقات چی حکانی نیٹورک سر چی دے کابل سیکیورٹی دا نو اگر سنگا وصلی پلاس رانو پتی گردی والٹ کول کے یا بل دا لک مکمل انفارمیشن نہ راضی چی دا حال دے نو پاکستان کو سو پورے زان انسانی حقوق بشری حقوق او ہیومنیٹیرین خبر تیار نہ کی مدد ورہ کی
مننه ډیرا مشتاق یوسفزی صاحب تاسو طالبانو سره مطلب د خبريال په توګه باندې تعلق هم لري او د دوی په داخلي دغه خبرې مې اوس که طالبان پر افغانستان حکومت کوي نو د پاکستان ټاپس پر دوی لګیدلې ده شاده دروغ د رښتیا ده په دې باس نه کو دا د دوی د پاره څومره چیلنجینګ دی او دوی دا محسوسوي چې دا به دوی له دې څنګه ځان خلاصول شي
مب خیال بند پخپل بند طالبان هم دې خبرې نه خبر دي او تاسو وګورئ نو دته کې ماته پاکستانی ساتنه وي خپل بند نه ما واغلا وي چې موږ نه په کابل کې طالبان هم پټېدل چې موږ سره تعلق په پېښور کې وټه کې یو ځبل دې عمر خبر بکې دي نو واغلا وي چې اته پاکستانیان ته مشکلات شته او پاکستانیان کار نشي کولی نو واغلا وي چې هغه د پاکستان خلاف پر بګان دونه شوې ده چې افغانان مونږ نه پټ کینو طالبان مونږ نه پټیږي چې مونږ د پاکستانانو سره سکونه ګوري ما په خپله باندې سره دا تاسو په پاکستانی میډیا پاکستانی عوام خلک اړه وایبرنت دي اوس هم خلک ډېر کم کوي په زموږ په پاکستان کې څوک د پرنګ کې چې پاکستانی دي افغانې دي په پښتال کې دي کې په بل پبلک پلیس کې دي نن دا لم باډن نه ته هم باډن نه نیمه ګټه مخ کې او البته ډېر واقعي مشکلات دي یعنی مریضان چې دي کنه هغه تک نه استي اغه ته اجازه نشته ده ورته صرف فلم مرزن نتیجه بغیر وزینه نو دا څنګه ده چې کنه افغان طالبان به د پاکستان په حکم باندې کینی او دی په کومه پاسي تاسو د افغانانو مزاج زمانه هپې نه افغانان ډیر بدل کوم دي مجبوري وی خلک خاموشي اختیار کی د خپل مقصد لپاره ځان غړي کی سخت کړي کی دا څنګه ده ما چې دا شل کړه وښنو خلک تمره نه نه دي یغې تمه تابعدار نه دي اوس خو خپل ملک راغی اوس خو هغه ځان ځای شو هر څه مجبوري ختم شولې نو ما په خیال باندې پاکستان ته د خبرو پته شته او دا څنګه چې پاکستان 100% هغه ډیکټیټ کوي بلکې چې تاسو ته موږ د افغان طالبان ډېر په خوانه صرف یو ډالر وکړه اوس هغه ته ډېر ډالر ملو شو دا هغه نور تعلقاتو هغه به خلکو داسې ټیټ کول د قطر د موهدین په څیر چې دا حکمرانانی نو ځکه دا هغه مجبوري نه وي د افغان طالبانو واحد مجبوري دا چونکہ پاکستان کے دائیں پی خاندان پاکستان کے زیاد ماجر پاتے شو پل پلوانی دی یہ مریضان شو پاکستان تبرات دو تی با زخمیان شو پاکستان کے واقعی علاج ضرورت ہو در مجبوری ہوا بل ما پا خیال بانے پاکستان سرا نہ تمہارا وسائل شتا نہ تمہارا پاکستان اکانومی مضبوط ہوتا
مننه ډیره مشتاق یوسفزی صاحب ما غړی ته کتل خو بهرحال تاسو خبره پورم کا نو مشتاق یوسفزی صاحب ستاسو ډیره مننه او ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو مننه په دې بحث کې وخت برخه واخیستله وخت هم دومره تاسو دواړو ته شرواز غواړم ډیره مهرباني خوشحال اوسې اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې باز اوري بحثو په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځخه خپل سرپرسته کابینه اعلانول د پاکستان او ګاونډي هیوادونو د کوشش چې دغه کابینه ټول شمول وي خو کومه کابینه چې اعلان شوې ده په هغه کې زیاتره د طالبانو مشران دي نو په دې حساب باندې داسې ګڼل کېږي چې دا ټول شمول نه ده نو آیا دغه سي یو کابینه اعلانول خپل د پاکستان او نورو هیوادونو د توقعاتو برعکس او نور چیلنجونه به د هیوادونو پاکستان او افغانستان طالبانو او د ټولو تڅوي دا مو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او خبريال څېړونکي مشتاق یوسفزی سرتیرل او د سرم دا اوم نیشنل پارټي او د جمعیت اسلامي او د مسلم لیگ نون د ریزونم خواوردل بحث په دې ځای پاتور سیدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.